فابریکې لا کار لویدلې دي. یوازې بلخ نه دی چې کورونا سره د مقابله په خاطر د شته محدودیتونو لامل سوداګر خز زیانمنې شوې دي، بلکې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم خز لور تستونزو سره ټکوي. موجب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې فریبا ظاهر اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ او درېیمه میاشت کې په دې هیواد کې څه باندې 1500 ملکي وګړي وژل شوي او 260 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته وشته ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر مړی وای د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان ورستای سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن دوشنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت مشرتابه پلاوی په ونده کې د سور د اتمینیټی په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سم ده ورستای سو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس نوي 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1003 ته لوړ شو. د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینې دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. د سنا خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بریت د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ورسیږي خونسا کړی دي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې وایروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,06,000 ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د چین په ووهان ښار کې په کووید 19 ناروغي اخته بستر کسان چې روغ شوي ټول روغتونونو رخصت شوي دي. دا خبره د چین د عامې روغتیا یو مسؤل چارواکي کړې ده. ووهان د چین هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس پیښې پکې ثبت شوې. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
ویل کیږي کورونا وایروس د چین په ووهان ښار کې له یوه بازار خپور شو. اوس د دې ښار چارواکي وایي په دې وایروس اخته هیڅ کس بستر نه دی او ټول د کورونا وایروس ناروغان له روغتونه رخصت شوي دي. لومړی ځل دا وایروس د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې خپور شو. د نړۍ پر کچه 2.3 میلیونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي او ورباندې اخته 1,092,002 کسان مړه شوي دي. د اپریل په 26 نیټه د یکشنبې په ورځ په ووهان ښار کې د کورونا هیڅ نوې پیښې نه دي ثبت شوي. دا خبره د چین د ملي روغتیا کمیسیون ویاند می فینګ په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. په دې ښار کې د کورونا وایروس 46,425 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې د ټول هیواد پر کچه د مثبتو پیښو 45% برخه جوړوي. په دې ښار کې همداراز د کورونا وایروس له کبله 3,898 کسان مړه شول چې د چین پر کچه د مړینو 84% ده. په ووهان ښار او هوبای ایالت کې د جنوري په لومړیو کې ګرځبندیز ولګېد، سړکونه وتړل شول، ریلونه فعالیت ودراوه، ریلونو فعالیت و دراوه، پروازونه لغوه سول او اوسیدونکو دوه میاشتې په خپلو کورو کې بند پاته وو. په دې ښار کې پر محدودیت کمیدو سربیره اوس هم د کورونا وایروس معاینات په دوامداره توګه کیږي. په چین کې د کورونا وایروس نوی او زیاتې پیښې په هیلونګ جانګ ایالت کې ثبت شوي. دا وایروس له روسیې څخه دغه هیواد ته په ورتلونکو کې لیدل سوی دی. د چین روغتیایي چارواکو د اپریل په 15 نیټه د شنبې په ورځ د 12 نویو پیښو خبر ورکړ چې په تیرو 12 ورځو کې تر ټولو کم شمیر دی او په دې ورځ یې هیڅ مړینې نه دي ثبت کړي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د پسرلي له پیلېدو او د امو د اوبو له توغیان سره سم د دې سیند د جنوبي غاړو د تخریب په اړه اندېښنې هم زیاتې شوي. د افغانستان خواته د امو سیند څنډې نه دي پخې او ځکه نو هر کال لسګونه جریبه ځمکه پر اوبو لاهو کیږي. د سیمې خلک شکایت لري چې زراعتي ځمکې د تخریب ترڅنګ د خلکو د استوګنې کورونه هم ورانېږي. مجیب حبیبزای له بلخه.
د هیواد په شمال کې د اموسین هر کال د پسرلی په پیل سره خپل توغیان پیلوي. سږ کال هم د اموسین د جنوبي سواحل اوسیدونکي اندېښمن دي چې زراعتي ځمکې د اوبو د پورته کېدو له ګواښ سره مخ دي. په بلخ کې د کلدر او شورتپې ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اموسین د توغیان له امله یې هر کال سلګونه جریبه زراعتي ځمکه او د استوګنې کورونه ویجاړېږي. دوی وایي چې د ازبکستان هیواد د اموسین شمالي څنډې تحکیم کړي، نو د اوبو ټول لنګر د یاد سیند سویلي څنډې ته د افغانستان په لور دی او ورځ تر بلې یې د تخریب کچه ډیریږي. د هغوی په خبره چې په سیند کې د ازبکستان د پوځي کښتیو قسمې هم د اموسین د سواحلو تخریب ته مرسته کوي. د شورتپې ولسوالۍ داروق باتور کلي اوسیدونکی حاجي مجید وایي چې د اموسین له حمل میاشتې تر سرطان میاشت توغیان لري او اوبه یې زیاتیږي.
سیلا با آبجوشی داره، اما همچنان تخریب داره، اما مردم مخسارات هنگفت بر مردم موارد شده. قریه جوی وکیل و قریه آره واتر، قریه توقای دو مسجد دریای آمو تخریب کرده. زمینای اونمو منطقه مسجدش، خانه های نشیبانش، اینا بکام دریا فرو رفته.
په کلدار ولسوالۍ کې حاجی خدای مراد لا ورته ستونزې سر ټکوي. هغه وایي چې د اموسین نه یوازې د هغوی کرهنیز ځمکو ته زیان رسوي، بلکې د هغوی کورونه، ښوونځي او کلینیکونو ته هم زیان ور اړوي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم د یادې ستونزې په تایید سره وایي چې اموسین د څنډو تحکیم د بلخ د محلي ادارې له توان څخه پورته کار دی او دا مسله یوې لویې پرېکړې او برنامې ته اړتیا لري چې د مرکزی حکومت لخوا ورته پلان شي. په همدې حال کې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اموسین د څنډو د لا زیات تخریب د مخنیوي په موخه دوی یو لومړني اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې چې دا د هغوی له وسه پوره نه ده چې د اموسین د سواحلو د تخریب مخه په بشپړ ډول ونیسي.
آبخیزی و ساحه دریای آمو بیش از حد زیاد می باشد و نیاز به پول هنگفت به پروژه کلان حکومتی نیاز است. پیشنهادهای مکرر شده و در این مورد توجه مرکز خواستار شده.
د اموسین د پامیر غرونو د یخچالونو په اوبه کېدو سره پیلیږي او د آرال دایراچې ته ورختمیږي. دا رود د څه باندې زر کیلومتره په فاصلې سره د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبیعي پولې جوړوي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیاتو، کله به چنج پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم، داس به مم نشو له چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. هل لري چاري کومې دي؟
حفظ صحه کلک شیان دی په غاخونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د غاخونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاخونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غاخونه توری چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما ته خپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم وستم چې لږ شیرنی خورم، هغه د ماشومتوب درد وستم دما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نسي، موږ خو اوس غټانیس بیانولی سي خپل درد.
نوم می عمران دی دی غزنی ولایت څخه یم زما چله د کوچنی توبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً می شل کال عمر لرم او تر اوسه می په ژوند کې ما د غاښ سرجری کړې نه ده ولې چې هر وخت می خپل غاښونه برس کړي دي سار ټایم نه اور شپې مال نه چې باد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم نو غله خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دی هغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی اوس مهال په کابل کې ژوند کوم موږ په وړه کتاب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول اوس یې مخصوصاً اوس هر برسوم چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول کله به چینجې پیدا کړه دا تور تور به شو ډیر درد به یې کوم نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي بس نو درد به مو زغمل
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي نو تر ډیره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسې بیا په چوغه ده کې دوه ټایمه بیا چې برسې کې وا خپل غاخ درد ودلته هبل ورځ مال وو بس مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر وچ غاخ د روغ د غاخ مو باسه دا به تر ډاکم نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي خپل بچو ته وینا کړ چې دوه ورځ دوه ټایمه درې ټایمه برس کا برس ماخلا زه په خپل مسواک نه ډیر کار اخنم مسواک هم ښه فایده من شوی دی زما چې خپله د غاښ درد په ما تیر شوی دی نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد یې آرام شي خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شیبو لپاره یې خوږ کموي دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
قدرت وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي علت څه کېدلی شي
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول د باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دیته دیته زده کړی دا سره ډیر کومه کوي دا خصوصا دغه د غاښونو مرز لکه چې په نوم د کاریس یا دیږي دغه په اساس د یو دی مینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي چې دغه دی مینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي محیط د خولې اسیدیتی تزي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندان کیږي یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي
کدار تو وایي چې هغه تاسو کار کوي یا په روختون کې یا هم په ماینه خانه کې اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد دخته دي
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارام پند کاریس یادیږي یعنی کاریس سرول سر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجین نه مراتول دي
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي یعنی که هغه فعلا موقتي کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادی کړي نه نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي باید یو نقطه بل هم یادواري وکړم چې
د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه موجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک او ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع بکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریز کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي چې خپله توی سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي، بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی، څومره فرق یې پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی پسند کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمري ټیټ یادیږي یا دنننی مالوچ نه ورته وایي، یعنی دنننی شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا دغه دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاک ساتلي دي، شیان پرې ماتول دي، او که مورزتي هم ځینې ماشومان شته چې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریز کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریز چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی، یا کلسیم د عضویت کم وی، یا فلوراید کم وی. د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي، خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړل شي غیر د دغه امراضونه، غیر د جنیتیکي مسالې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتي، یعنی مراد کړی.
کورنۍ او ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زلرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبه ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په آخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراد شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر منه دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مومل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مو شي. د ازادي رادیو د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ و اوسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، لا هم په نړۍ کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د خطر له امله ورزشی فعالیتونه لا هم بندي په ټوله نړۍ کې، په ورزشی فعالیتونو لا هم بندیز دی په افغانستان کې هم. نو په روانه خبرونه کې بیا هم درته د ورزشی فعالیتونو په برخه کې ښه خبرونه نه لرو، خو د انګلند ملي کرکټ لوبډلې وکټ ساتونکي جوز بیټلر خپل هغه سپورتي کمیس په 15000 پوند لیلام کړ چې د 2019 کال د کرکټ یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ورستۍ لوبه کې اخیسته وو بیټلر دغه کار د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو ټولولو لپاره کړی او وایي چې ټولې پیسې به د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې کې مصرفوي. د بیټلر د دغه شرټ د دې لپاره ډیر ارزښت درلود چې هغه د 2019 کال نړیوال جام په وروستۍ توپ باندې د نیوزیلند تکړه لوبغاړی مارټین ګوپټل رن آؤټ کړی او همدارازي په دغه لوبه کې تر 50 ډیری منډې جوړې کړې وي. بیټلر د دغه شرط له خرڅېدو څخه لاس ته راغلي پیسې د رویل برمپټن او ایرفیلډ روغتون ته ورکوي. د دغه روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دا مهال د کرونا وایرس د ناروغانو په درملنې اخته دي او تیره اونۍ له خلکو غوښتي وو چې له دوی سره مرستې وکړي. جوز بیټلر په دومره اوچت قیمت باندې د دغه کمیس لیلامېدو ته خوشحالي ښودلې او د روغتون ټولو کارکوونکو کار ستایلی دی او هغوی ته یې د لوړې حوصلې غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر لمخې د هندوستان ویرات کولی او د سویلی افریقا ای بی ډی ویلیرز پریکړه کړې ده چې خپل تاریخي سپورتي کمیسونه خارج کړي. د دې دواړو لوبغاړو کوم کمیسونه چې لیلام ته وړاندې شوي دي دا د 2018 کال د هند په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د آر سی بی په ګټه باندې ویرات کولی او دغه شان ډی ویلیرز استعمال کړي وو. دوی دواړو دغه لباسونه په هغه لوبه کې اغوستي وو چې دوی په شریکه پکې 248 منډې د ګجرات لاینز د لوبډلې په وړاندې باندې ملګرتیا وکړه او دغه لوبه په ډیر لوړ توپیر سره وګټله. د نړۍ دغه دوه ستر لوبغاړي تیره ورځ د انسټاګرام له لارې نه لایف راغلل او د دغه ورزشي شرټونو یا کمیسونو د خرڅېدو اعلان وکړ. دغه شان دوی هغه بیټونه هم خرڅوي چې په همدغه لوبه کې په ډېرې شپږیزي او څلوریزي وهلې دي. دوی ویلي دي چې پیسې به یې کرونا وایرس سره په مبارزه باندې مصرف کړي او په ځانګړي ډول هغه خلکو ته به ورکړي چې هغه دغه ناروغي ځپلې دي. دواړو لوبغاړو تر دې دمه د خپلو دغه ورزشي توکو نرخونه لټاکلي نه دي چې په څومره پیسو باندې به دا خرڅ شي، خو ویل کېږي داسې چې ممکن دا په ډیرو لوړو پیسو باندې خرڅ شي. سږ کال د آی پی ایل سیالۍ د کرونا له امله ځنډېدلې دي، تر دې دمه لا نه دي شوي او د نړۍ نور لیګونه هم د کرونا له امله نه دي ترسره شوي. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې لوبغاړي د کرونا وایرس لامل چې دوی قرنطین دي په کورونو کې کوم ډول او د کوم لارو چارو نه په استفاده باندې په کورونو کې ورزش کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له یو افغان ورزشکار سره مرکه کړي.
زه نوم یې رفیع الله افغان دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم، اصلي د پکتیا ولایت خمه. زه کرکټ کوم، یو 15 کال کې چې کرکټ کوم. 3 کال مې په ټینس بال کرکټ کړی دی په همدا خپل کابل کې، او 2 کال کېږي چې خپل هټ بال تمرین کوم په اکاډمۍ کې.
ښه افغان صاحب، تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړي او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شوه؟
زما علاقه خو وړکتوب نه پیدا شوه د کرکټ سره. مثال زه 12-13 کلن ما چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شوه. کور کې براته ویل زیاره تم کرکټ مکوا، یعنی وهل تکولم پکې راغلی ډیر وخت سې شوې دي کنه، او ما بخپل شوق وزده موضوع بیا هم کرکټ تتلمه. بس پټ پټ بتلم کور کې، یعنی زه ډیر وهل شوی مې پلار هم مسافر و ورور هم کله کله واله مکانه، یعنی ته کرکټ مکه او ته درس وایه. ما به درس هم ویل خو دومره نه، خو کرکټ سره مې علاقه زیاته وه. همدا و چې بس ما کرکټ دې ځای ته راورس.
مننه افغان صاحب، که چېرته راته ووایاست چې تر اوسه مو څومره کرکټ کړی دی؟
زما خو هغه کې د 16 مې کړی دی، د پکتیا ولایت نه په خوست کې. گریڈ 1 گریڈ 3 میں کڑے دے، گریڈ 2 میں کڑے دے په خوست ولایت کې. او دا سکونر ته ننګرهار ته هم سفرونه کړی دي کرکټ بورډ طرف نه، یعنی خل لاس ترونه نیمه درلودي په حدیثه په
افغان سبي بل موضوع اغه دا چې د قرنټین په ورځو کې تاسو څه ډول تمرینات پر مخ وړئ؟
زه خو سار وختي پاتم، اول مونږ د 10 کم غنه بعد بیا سار وختي وزم منډه تا، نو کور کې وای چې مو زه خو ستړی ډاریږي نو مرز ده کنه، مثلا بیا زوزم سار کې منډه وکم ځان ګرم کوم، بیا راشم کور کې، یعنی ما موبایل کې خپل ته واپس ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی هم ورک پونم کنه، کور کې د فټنس هماغه ما ډاونلوډ کړی دی، زه په غار او رسکار کوم تر 15 دقو پورې ځان باندې کور کې فټنس کار کوم، یعنی کور کې کا وس هم چنانه کډومې تم یا تو زینه به پارکونه ټول بند دي، نو زه کور کې خپل فټنس او ورزش ته دوام ورکوم.
ښه، کچیر تر ته وایست افغان صاحب په انټرنیټ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوي او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولي؟
دا خو انټرنیټي اپسونه دي، یعنی هوم ورک شو ورته وای کنه، یعنی ډیر اسانه دي، یعنی د بدن رشد لپاره، د بدن پیاوړتیا لپاره، هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یان د خپل د کوم ازلی چې دی دا پخی، یعنی کو د کې د سخه حرکتونه شته چې یو انسان کولای شي چې دا غوخ شړیدلی وي، ځان د سیاغي کنه، د سستۍ یا د ناراحتۍ احساس کوي، کشیر ته دوی په کور کې په کارنټین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي، دا اپ ډاونلوډ کی، د لارښوونو ته لارښوونو باندې عمل وکي، نو دوی کولای شي چې یو سالم بدن، یو قوي بدن ولري، یعنی د دې په اپ لمخ کنه. او زه په ورځ کې 15-20 منټه تر 15-20 منټه پورې زه کور کې ځان باندې خوري کومه، فټنس کومه، هم دې د اپس لارې چې کومه انټرنیټ ډاونلوډ کړې ده. ما ډیر انډیوالان دي چې هغه په کور کې پاتې دي، کو یعنی کورنۍ اجازه ورته ورکوي کنه چې بار روزي یا فټنس یا کرکټ تلل شي، هغه ته ما انداله خونه کړې ده چې تاسو د اپس ډاونلوډ کړئ، کور کې ځان باندې خوري وکړئ، تر څو روغ خپاتې شي، صحت مند اوسئ، قوي اوسئ، او خپل ورزش ته دوام ورکړئ، یعنی یو با عزت یو خ انسان اوسه، یعنی خ ځوان پات شي. او د اپس ګټي دادی چې مونږ ځوان ساتي، زمونږ بدن رشد کوي هر وخت، یعنی مونږ کوي وسو، مثلا کله مرز مونږ باندې راځي مونږ بورته خو آماده وو، یعنی خلک وایي چې د مرز سره نفستنګي پیدا کیږي، یعنی ورزش کې چې کوي تا نفستنګي ختميږي، بدن دې تازه یو خ کوي ځوان.
افغان صاحب، هغه تمرینونه چې تاسو ویلي چې د یو اپلیکیشن لاره یې تاسو په کور کې تر سره کوي، او هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځي یا یو روزون کلری تاسو ته تمرین درکړي، د دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی؟
یو څه نشان پکښته دي، ځکه موږ ورچ اکاډمي کې تمرین کوو، اما غو یو شان تمرین راکو، خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه، مثلا موږ خو جیم ته نشته، د حرکتونه شته چې هغه په دې کې شته دي، او په اکاډمي کې موږ نه دی کړی، اکثره حرکتونه فټنس باندې، یا چې موږ بار پارکونه تتلو، نور ځین ساتي دنه ته بدله تم پرکټس کوو، یعنی دا حرکتونه موږ د پاره بخینه وې دي، یعنی دا حرکتونه موږ کې نو کړی، یعنی دا موږ د لپاره نوې حرکتونه دي، ډیر ښه حرکتونه دي چې بدن ته نومو ورکوي، بدن یعنی دا ځلی خیک لکه یو یو خز کوي، سړی یو خ کوي انسان جوړي.
دا چې تاسو ځان قرنټین کړی او په قرنټین کې یاستئ او لوکور بهر نه وځي، نو په کور کې په ورځنی ډول باندې څومره تمرین کوي؟ یعنی څو ساعته تمرین کوي؟ کسان چې همدا اوس په کور کې دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزشکاران دي، هغوی ته مو سپارښتنې څه دي؟
زه سفیر د اپس نه زه ورځی کې یعنی تر نیم ساعت پورې څلوېخ د خپل کور خپل استفاده کوم، ځکه مونږ اوس په کور یو بیکار یو کارانو مجبوری چې همدا صفه تعقیب کو، او زما سپارښتنه نور ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره وایي، په قرنټین ورځو شپو کې کتاب ته زیات توجه وکړي، او مهم شی چې دی هغه ورزش دی، ورزش ته باید ډیر توجه وشي، تر څو ځان دې روغ ټول جهان روغ دی، او ورزش ته ډیره توجه وکړي، نشه یي توکو څخه، بدو کړنو څخه د څخه لاس واخلي، او خپل ورزش ته دوام ورکړي، تر څو د خپل ټولنې ټول خپل خلکو او خپل فاميلي ته یو خدمتګار وي.
پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو لمیدان خبرونه پای ته رسیدي، خو یادونه کوو چې د کورونا وایرس د لاخ پرې دوه د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي، په کورونو کې پاتې شي، او هڅه وکړي چې د غنی ګونی له سیمونه ځانونه وساتي، د غشان د عام روغتیا وزارت په لارښوونو باندې عمل وکړي، په ځنګړي ډول د لاس مینځلو په برخه کې بار بار خپل لاسونه ومینځي، د ورځې لخوانه
که څه هم وسروجه ده مایات زیات وسخی زیات مایات واخلی گرم گرم مایات واخلی او د غشان که نخی نخانی بزن که وګوري نو کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او له خلکو نه فاصله واخلی. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې سیختن سپارم. هر چیرته چې یاستئ روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.